السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازاري رادیو په دی ولایت په ولایت پروگرام کې مو په خدمت کې په دې خبرونه کې چې د امان الله میرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نورستان په اړه بحث لرو. د نورستان والی او د ولایتي شورا رئیس مو ملمانه دي. که تاسو اوریدونکو هم له دوی څخه پوښتنی لري، له خبرونو وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو چې په مستقیم ډول ورسخه پوښتنی وکړي. د افغان بي سیم د سیم کارت د لرلو په صورت کی کولی شي چې په 1800 سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي. خو تر هر څو وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جانا قالی کو زی وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان ناڅرګند وسلوال وواژه او پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په وی خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژل او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونو یې په مساقلا کې د وسلوالو په یو شمېر پړځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 20 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان بهر الله او د هغه زوی نن ماسپښین د ناپیژندل شوو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د سرپل ولایت د والي مرستیال عبدالغفور دستیار وویل حمله کوونکی د دې دوو کسانو له وژلو وروسته د موټر سایکل په واسطه له سیمې تښتېدلی، خو د قضیې په اړه 2 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیمه ییزو پولیسو قومندان او د هغه زوی د سانچارک ولسوالۍ په یو هوټل کې ناست و چې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې. په ننګرهار ولایت کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې لا 2 ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزه خلکو پرې کړی او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلافاتو له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نه دي شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي په مقصد په اعدامونو کې د ځنډ امر صادر کړ. په پاکستان کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د وسلوالو لخوا د 150 کسانو له وژنې وروسته حکومت د اعدام مهلت لري کړ. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا سیمه کې نن په هوایي حملو کې 6 تنه مشکوک وسلوالو وژل. پوځ له تیر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او وایي تر اوسه یې له 2000 زیات وسلوال وژلي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځي د دغه هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیر علي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د غړو په یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1500 سخت دریځي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي، خو په دوشنبې ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر دومره هم نه دی. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې څنګه هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې شبکې جګپوړی مشر مختار بالمختار څو ورځې وړاندې په لیبیا کې وژل شوی. په اسلامي مغرب کې القاعده شبکې د پنجشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویل بالمختار چې په خالد ابو عباس هم مشهور دی روغ رمټ او ژوندی دی. د لیبیا حکومت د جون په 15 ویلي و چې په شمالي افریقا او صحرا سیمه کې د وسلوالو مهم او اصلي مشر بالمختار د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی و چې بالمختار یې په نښه کړی و، خو د هغه وژنې نه ده تایید کړې. بالمختار په 2013 کال کې د الجزائر د تیلو پیوي ساحه کې د حملې په پلان کولو چې څلوېښت تنه کارګر په کې وژل شوي و تورن دی. د نوموړي د وژل کېدو راپورونه څو ځلې مخکې هم خپاره شوي ول. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي اور نن سهار د اتر پردیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې. دیارلس کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او نهه تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې درې دېرش تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز دغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناګیوتوس لافزانیس دا سند نن د روسیې په سنت پیترزبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لافزانیس وویل د دې پایپ لاین د غځونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دغه پایپ لاین په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیوس سپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجل غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوي چې مسکو ممکن د دغه هیواد دپاره مالی مرسته ورکړي. د روسیې د جمهور رئیس ویان نن وویل دا لا ډېر وختي ده چې یونان ته د احتمالي پور په اړه څرګندونې وشي. او هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیل وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پرېښې او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي اته تنه بیړۍ تښتونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي د تیل وړونکي بیړۍ یې پرون پرېښې او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.1 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګلنه تیل بار دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم سلامونه ومنې. د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن نورستان ته ځو چې د افغانستان په ختیځ کې نورستان سربیره پر دې چې له پاکستان سره پوله لري د افغانستان د کونړ، لغمان، پنجشیر او بدخشان ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز پارون دی او وایګل، برګی مټال، کامدیش، دواب، مندول، نورګرام او وامی ولسوالۍ دي. د نورستان په لوی ستونزو کې د سړکونو نشټوالی او په ځینو سیمو کې د لارو بندوالی، د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو کموالی، د روغتیایي مرکزونو او د غرض ډاکټرانو کموالی یادولی شو. البته دا هغه مشکلات دي چې د نورستان اوسیدونکي آزادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې زیات مطرح کوي. نن هم د آزادي راډیو په فیسبوک پانه کې ځینو اوریدونکو د نورستان په اړه پیغامونه لیکلي چې وروسته به یې له خپلو میلمنو سره شریک کړو. همدارس د افغان بي سیم د 1813 شمیرې له لارې اس ام اس راستولی شي. د سټوډیو شمیرې به لږ وروسته درته اعلان کړو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی انجینر سعد الله زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. لومړی والی صاحب، که تاسو وایئ چې د نورستان ځینې ستونزې چې مشته هر وخت اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې یادونه کوي، یو هم د سړکونو د لارو د بندېدو ستونزه ده. په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ کومې لارې لا هم بندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت
او د روژې مبارکې میاشتې مبارکي هم ورته وایم. طاعت او عبادت مو قبول. تاسو ته معلومه ده چې نورستان په تیرو 14 کلونو کې یو د هغه ولایتونو دی چې تر ټولو زیات محروم ولایت وو. په دې کې شک نشته دی چې د بیا رغونې کارونه په کې ډېر زیات کم لیدل کېده. په تېر یو کال کې چې د کوم وخت نه زه د ولایت چارې پر مخ وړم، ننګونې هم وو، لاسته راوړنې هم لرو، مشکلات هم لرو، او بعضې داسې کارونه دي چې تېرو پلسو کلونو کې نه وشو چې هغه ترسره شو. د لارې بندېدل یقینا مونږ اوس هم د کامدېش او برګ متل لویه لاره عموماً د خلکو خاصتا دولتي کارکوونکو په مخ خلاصه نه ده چې دغه موضوعات مو د امنیت ملي شورا سره مطرح کړي او په دې باره کې پلانونه د کار لاندې دي. انشاءالله په دې باندې به کار وشي او دغه لاره به د عملیات په ترڅ کې خلاص شي.
بله،
عموما د لارې ستونزې مونږ په نورستان کې لرو، هغه له دې امله چې دلته په سړکونو باندې ډېر زیات کار نه دی شوی. په ټول ولایت کې مونږ یو کیلومتر پوخ سړک نه لرو. د نورستان موندول ولسوالۍ ته اصلا سړک نه و غځېدلی چې خوشبختانه په دې کال کې مو د نورستان د موندول ولسوالۍ دپاره د 55 کیلومتره سړک دپاره مو بودیجه پیدا کړې او په هغې کې 22 کیلومتره یې قرارداد شوي دي چې قراردادیانې مشخص شوي دي او کار یو برخه چې 12 کیلومتر دی شروع دی او دویم برخه باندې کار د شروع کېدو په درشل کې دی. په نورستان کې عموما مونږ په تېر کال کې وتوانېدو چې هغه خامه سړکونه چې ډېر زیات ویجاړ شوي وو 5 کیلومتره سړک ترمیم کړو او تقریبا د 50 کیلومتره په شاوخوا کې د نوي سړکونو د جوړولو کار شروع کړو چې البته دا ټول خامه سړکونه دي. دغه موضوعات مونږ مسلسل مرکزي اداراتو سره مو مطرح کړي دي، د مرکزي حکومت سره مو مطرح کړي دي چې نورستان کې د سړک په مورید کې توجه وکړي. ولې په تېر کال کې مونږ زیاته لاسته راوړنه د سړک په برخه کې لرو چې د سړکونو ترمیم او د نوي سړکونو د احداث قراردادونه مو خپل او هغې دا کار په اکثرو ځایونو کې شروع دي او انشاءالله په دې کال تر اخره پورې به اکثرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
بله والي صاحب، یو بل پښتنه چې زموږ غوړیدونکو کړی ده، غلام سرور صدیقی لیکلی دی، وای کدی کامدیش او برګ مټال لاره د دولت وسلوالو مخالفانو بند کړی ده، لیکن په وانت وایګل ولسوالی کې بیا افغان ځواکونه د وایګل او ارنس سیمو د خلکو په وړاندې لاره بند کړی ده. نه پېژم چې تلفظ می سم کو کنه، وایګل او ارنس سیمو دا خبره حقیقت لري؟
بله، دا تقریبا د وایګل په ساحه کې یقینا مونږ د لارې په مورد کې یو څه ستونزې لرو. هغه داسې چې طالبانو په جومات کې د جومات نه مونږ ګزار راوتل په هغوی باندې انفجار کړی وو او هغه خلک چې زخمیان شوي وو هغوی شفاخانو ته انتقالېده. د انتقال په وخت کې په عامو خلکو باندې طالبانو بیا د ذکرې شپاوي 15 نفره شهیدان شو او 100 نفره زخمیان شو. نو د هغه موضوع ته د رسیدګي په خاطر باندې دولت څه تدابیر لري او هغه د تدابیرو په خاطر باندې کېدی شي په هغه ساحو کې یو څه ستونزې وي. او پاتې شو برګمتال او د کامدېش لاره، د هغې موضوع مخکې ذکر.
بله، تاسو ورته اشاره وکړه.
انشاءالله په دې کې بله.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم په دې خبرونه کې. زموږ بل میلمه د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب سعد الله دی. انجینر صاحب، تاسو کې دی نورستان د یو بل ستونزې، یعنی د ښوونځیو په ستونزو خبرې وکړي. د نورستان ډېر اوریدونکي یا اوسیدونکي شکایت لري چې په نورستان کې تعلیمي وضعیت ښه نه دی، ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او له بلې خوا وایي په اکثرو ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي څه چې ډېر عادي ښوونکي هم نشته، اکثره حتی ساینسي علوم وایي د مدرسو مدرسان وایي تدریسوي عادي ملایان ساينس او فزیک او کیمیا تدریسوي په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ مهرباني.
تشکر زما سلامونه او نیک هیلم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام
او په څنګه کې د روژې د مبارک میاشتې مبارک هم ټول د افغانستان ولس ته وړاندې کوم. سلام ساسي د داور نډیزاد مننه. موږ په نورستان کې تا سي د پښتنې په جواب کې درته ویل شو چې په نورستان کې د معارف وضعیت په حصہ کې ما څو ځله تقریبا ګودرېزلې تاسو د ازادي رادیو کارکونکو سره دا موضوع دا مشکل ما شریک کړو. افغانستان کې زمونږ د معارف په حصہ کې ډېر زیات ستونزې او مشکلاتونه موږ لرو چې خصوصا عمده او اساسي مشکل نو د معلمینو مسلکي معلمینو په مکاتبو کې نشتوالی، همدارنګه د مکتب د تدریسي یا درسي کتابونو نشتوالی او همدارنګه د تعمیر نشتوالی، دا درې عمده او اساسي مشکلات دي چې زموږ د نورستان متعلمین او زده کوونکي لاس ته ګیوان دي. او همدغه موضوع زموږ د نورستان د آینده لپاره، زموږ د نورستان د بچیانو د آینده لپاره یو غټ یو خطرناک مشکل ورته شو چې دا مشکل په دې نورستان کې د معارف په حصہ کې لرو. د مسلکي معلمینو د نشتوالي په مورد کې درته ویلی شم چې نورستان کې چې کوم لیسې موږ لرو، حد اقل په یو لیسه کې موږ چې د پوهنتون نه فارغ شوي او خپل مسلک کې هماغه مضمون اوسېږي، موږ په نورستان کې اکثرو لیسو کې خصوصا هغه لیسې چې هلته ډېر زیات او اشد ضرورت د مسلکي معلمینو ته ورته لیدل کېږي، تر اوسه موږ نه لرو. همدغه مشکل په حساب باندې موږ د نورستان اکثر ځوانان کانکور کې بې نتیجه پاتې کېږي او بیرته د دغو بې نتیجه پاتې کېدو نه وروسته دوی خپله د مصرفیت د نشتوالي په خاطر یا د ناکامۍ په علت دوی بیرته راځي خپل کور کې پاتې کېږي او بیا بیکاره کېږي. د بیکارۍ په علت کې بیا دوی خپل یو بل لاره چې هغه د مخالفینو په صف کې درېږي او د حکومت په ځیر کې دلته فعالیتونه کوي. دا یو عمده او اساسي مشکل دی چې زموږ د نورستان آینده نسل لپاره یو غټ بحران دی او غټ مشکل دی. همدغه حساب باندې موږ خپل د معارف ته گزارش کوم ورګانی محل ته چې موږ په اروبوار گزارش کې خپل تعریف فعالیتونه په حصہ گزارش ورکو. همدغه مشکل موږ ودان محل ادارې ته هم ورته سوال دی او گزارش په شکل هم ادارې امور ته هم ورته لیږلې. ولې متاسفانه تر اوسه پورې زموږ اساسي عمده مشکل د مسلکي معلمینو نشتوالی دی چې په اکثرو مکاتبو کې خصوصا په نورستان کې هغه لیسې چې دولسم پورې درس ورته ورکول کېږي، هلته هم موږ د مسلکي معلمینو نشتوالي په خاطر ډېر زیات اکثر شاګردان هم شکایت لري. همدا موضوع چې موږ د معارف رئیس سره مشارک کړه، هغه هم دا مشکل تاییدوي او وایي چې موږ مسلکي معلمینو نشتوالي په خاطر اکثر شاګردان او دولسم فارغین په مکاتبو کې چې فارغېږي په کانکور کې امتحان ورکوي بې نتیجه پاتې کېږي. او دا یو عمده ستونزه دی. او په څنګ کې بله ستونزه د درسي کتابونو نشتوالی دی چې زه خپله په دې مرکز کې موږ کوم ورځ هیئت د نظارت وکړو د معارف د مکاتبو نه. موږ د نږدې د مرکز په نږدې ساحه کې چې تشکی کړي دي هلته یو لیسه موږ لرو. همغه هلته تقریبا د نهم لسم یولسم دولسم سنې پورې چې مرکز دی هلته موږ درسي کتابونه نه درلودل. همدغه یو عمده مشکل دی. سړی درسي کتابونه نه لري، دا به څنګه درس ووایي، څنګه به ذکر وکړي، مطالعه نه لري. دغه یو عمده مشکل همدا دی چې مرکز کې نه ته خپله تاسو قیاس کولی شئ چې په ورسوالۍ کې به څنګه ولرو. د لسم یولسم دولسم صنف تدریسي کتابونه بیخي وجود نه لري او نه لري. او دغه مشکل او دلته د سرپناه مسله هم د عمده مشکل د معارف د متعلمینو په وړاندې موږ لرو په نورستان کې چې اکثر مکتبونه بیا تعمیر دي او تعمیر نه لري. اکثر بیا بلنو کې زموږ زده کوونکي درس وایي، هغوی هم دغه ارامه فضا کې ونه لري، درس نه شو ویلي. همدا مشکل دي. په نورستان کې د معرفت پیسه کې په دې بخښنه کې موږ درته یادوړې شو.
ډېر زیاته مننه انجینیر صاحب سعدالله د نورستان د ولایتي شورا رئیس. ولی صاحب حافظ عبدالقیم، یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه لیکلي، مثلا جاوید له نورستانه لیکلي، باید چې سړک او مکتب ته زیاته توجه وشي. بل اوریدونکي ثناءالله برزی له هلمند لیکلي، حکومت باید د نورستان ولایت هر مشکل ته په کتو توجه وکړي، د دغه ولایت مسایلو ته، خصوصا مکاتب او روغتونونو ته ډېره پاملرنه وکړي. بل اوریدونکي سمسو له نامعلوم ځای لیکلي دي، وای په نورستان کې د روغتون د جوړولو لپاره غنیش منی وشوي، خو تر اوسه پورې عملی کار نه دی شوی. کدی معرف په اړه هم څه نظر لري؟ مهرباني خودی روغتیا په ارتباط هم کوو، وای چې په نورستان کې ستاسو په وخت کې چې دا یو کال توالی است، کوم کار شوی دی؟ او آیا لکه څنګه چې سمسور وای د روغتون وعده شوی و نه دی جوړ شوی؟
تاسو معلومه ده چې د افغانستان بودیجه سازی ولایتي نه دی، مرکز کې بودیجه سازی کیږي او مرکز چې کوم بودیجه ولایت ته ورکوي ولایتي سیټ تطبیقوي. کاشکې چې بودیجه جوړونه د ولایتو کار وي او ولایت خپل هغه ضرورتونو ته په کتو باندې هغوی بودیجه سازی کړي وای، او هغه ولایت چې زیات ورته اړتیا لري بدبختانه هغه ولایتو ته هغومره کم توجه کیږي. اوس هم نورستان څه کلنې بودیجه کې مشغولې ده، د ټولو نه اول ردیف کې او د اخر طرف نه، چې ټولو نه کم بودیجه ورته په نظر کې نیول شوې ده، چې لري د دې چې د ټولو نه زیات بودیجه ته ضرورت لري. د
ولی صاحب مخکې تر دې چې اصلي معرف موضوع ته راشي، همدې د بودیجې مسلې ته، بودیجه چا تخصیص کړې ده دې ول د نورستان لپاره؟ آیا د ولسی جرګې تصویب کړې ده او که د مالی وزارت هم دغه سی پیشنهاد کړی و ولسی جرګې تصویب کړې ده؟
طرح او مسوده د بودیجه وزارت مالیه جوړوي، او وزارت مالیه ته مرکزی ادارات خپل ضرورتونه وړاندې کوي، او په دې کې تر زیات برخه پورې د ولایتي ادارو سره مشوره نه کیږي. او مرکزی ادارات چې هر بودیجه وزارت مالیه ته وړاندې کیږي، د شي وزارت مالیه هغه بودیجوي امکاناتو ته په کتلو باندې بعضی قبول کی او بعضی مسترد کی، او بیا هغه ولسی جرګې ته ځي، ولسی جرګې هغه تصویبوي. نو بدبختانه ولسی جرګه هم د نورستان ضرورتونو ته هغه شي چې مناسبه ده پام نه ده کړی، او همداسي وزارت مالیه هم هغه لازم وجود شي د نورستان د آبادۍ لپاره او د نورستان د مشکلاتو د حل لپاره په کار ده هغې ته توجه نه ده کړې. معرف په برخه کې راځو چې مونږ یقینا همدغه اصل په نظر کې ونیسو چې بودیجه د مرکز نه راځي، نو همغه بودیجه مونږ تطبیقوو چې دلته مرکز راولېږي. د خوشبختانه په تېر کال کې مونږ په څو پروژو باندې دلته کار پیل کړی دی. د دارالعلوم دپاره دوه ودانۍ مونږ یو لیلیه او یو تدریسي ودانۍ باندې کار شروع کړی دی، تقریبا 60% کار مخته تللی. او دارالمعلمین دپاره هم دوه ودانۍ باندې مونږ کار شروع کړی دی، او همدغسې څلورو مکتبونو باندې نوی کار شروع کړی. تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ د تعمیر کار مو شروع کړی دی، خپل د معرفت ریاست ودانۍ کار مو شروع کړی. خو دا د نورستان هغه ضرورتونو ته په کتو باندې دومره زیات کارونه نه دي. یقینا د تعمیراتو په بخش کې مونږ ستونزې لرو، د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم مونږ ستونزې لرو. د دې ستونزې اصل سبب ته به زه مراجعه وکړم، چې اصل سبب یې د جهاد کلونه دي، چې د جهاد په کلونو کې چونکې نورستان د روسانو لخوا اشغال نشو، نو ځکه د نورستان خلک مجبور نشول چې هجرت وکړي. نو د مرکزی حکومت لخوا نه هم په دې منطقه کې کنټرول او یا د هغوی لخوا نه مکاتب نه و، او خلکو هجرت ونه کړه، نو ځکه په نورستان کې هیڅ نو مکاتب شتون نه لرل. د دې سبب دا شو چې په نورستان کې خلک په مکاتبو کې تعلیم ونه کړي. تقریبا 40 کاله یا 50 کاله شاوخوا د نورستان خلک په چیر انقلاب کې بې تعلیمه پاتې شول. د دې په سبب باندې دلته موږ اوس مسلکي معلمین نه لرو او هغه چا چې تعلیم کړي هغه د دې ځای نه پاکستان ته سفر کړي دي، هلته په لیلیې مدارسو کې داخله اخیستې دي او هغه دینی علومو کې روزل شوی دی. د دینی علومو په بخش کې موږ کافي کادرونه په نورستان کې لرو، ولې په مسلکي زده کړو کې موږ کادرونه نه لرو. په دې بخش کې مو مسلسل د مرکزي مقاماتو سره تماسونه نیولي دي، مکتوبونه مو ورته لیږلي دي، پلانونه مو ورته طرح کړي دي چې په بعضې پلانونو باندې انشاءالله وعده یې راته راکړي چې کار به وکړي چې دلته مسلکي معلمان ښه لوړو امتیازي معاشاتو باندې نورستان ته راولېږي چې دغه ستونزې تر یو بریده حل شي. او د کتابونو په بخش کې یا د تدریسي مضامینو په بخش کې هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او د مرکز لخوا نه رالیږل شوي دي هغه توجه شوي دي، او بعضې صنفو دپاره هغه کتابونه لا نه دي چاپ شوي یا موږ ته لا نه دي رارسېدلي د مرکز نه چې هغه نه دي توجه شوي. دا ستونزې منو. د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان کې یقینا څنګه چې د اورېدونکو ویلي دي نورستان کې د روغتیا په برخه کې ستونزې وي. زه چې کله نورستان ته رالم یو کال مخکې نو په مرکز د ولایت کې مونږ یو کلینیک چې حتی یو بستر هم ولري نه لرل. زما د رسېدو سره سم مې په یو کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیک افتتاح کړه چې هغه اوس خدمات وړاندې کوي، او خوشبختانه د شفاخانې د جوړولو قرارداد مو وکړه. او په دې اونۍ کې چې انشاءالله ستاسو د رادیو له لارې به خبر خپور شي د ودانۍ چارې پیلوو او هغه به افتتاح کړو. تقریبا 50 بستریز روغتون ودانۍ لپاره قرارداد ترسره شو او انجینران راغلي دي دلته په ساحه کې دي. په هغه ساحه کې د افتتاح لپاره زمینه برابره ده. راتلونکې اونۍ کې به انشاءالله د دې د عملی کار د شروع شاهدان اوسو. دا هم یو لوی لاسته راوړنه ده د صحت په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوردونکو له ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري په نورستان خبري کوو، او د نورستان والی شغله حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه د نورستان په اړه پوښتنه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې لنوم چې زموږ له ملمنو څخه د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. 0992235 او هم 0992255. همدارس د افغان سیم د 1973 شمیرې لاري لند اس ام اس وکي. ډیرو زیاتو اوریدونکو اس ام اسونه راستولې دي. خو د دوی اکثرو پښتنو ته زموږ ملمنو د خبرونې پترس کې تر اوسه پوری جواب ویلې دي. مثلا د صحت په باره کې یا د شونځي او معرف په ارتباط پښتنې کړې وي، ګڼ نورو د سړکونو په ارتباط پښتنې کړې وي چې زموږ ملمنو ورته جواب ویلې دي. خیر دې دوه اوریدونکو کوشش به وکړي چې نمونه یاد اقل په خبرونه کې واخلو. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد نادر د کندهار څخه تلیفون کوم.
مهرباني کوئ محمد نادر صاحب، له رادیو څلری شي چې आवाज مو واضح راشي.
سید د تاسو سره کوم ځای څخه د زبل رئیس صاحب سمو تاسو د پاکستان د کی دغه
کار متاسفانه چې تاسو په خبرو پوه نه شو چې څو غواړي منتها دومره مویل چې خلکو همکاري پکار ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو هیله لرو چې د نورستان په اړه پوښتنه ولرئ او یا هم نظر. مهرباني. ل راډیو لری شی خبري وکي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام تاسو تاسو ګرانو مېلمنو ته
سلامت اوسئ.
لال محمد له پکتیا څخه.
مهرباني لال محمد صاحب.
آیا سمیار چاروا کوي وای چې زه چې دغه ځای ته نام لار زمانه په خا دغه ځای دغه سړی وړو ته هم یو څه پکې اباسی یعنی یو څه پکې کړی دي. متاسفانه چې خارجیان امریکایان وایي چې موږ اته 50,000 لک ډالر مصرف دی چې ملک کړی دی او د خاورې ته دومره کار مو کړی دی. آیا نو د دین په خاج دلته څه چارواکي تیر شوي دغه چې دوی په کار نه کولو تورن دي دغه پیسې دوی پټې کړي او کای نه دي پټې کړي کای نه دي پټې کړي ولې دا کار نه شوی؟
صحیح ده. مننه چې ټلیفون مو وکړ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو لطفا یو څه ژر.
نو دې ما پوښتنه دا ده د نورستان په ولایت کې د جواب چې دې چې په ګر ولایت کې یو ګام سره کوم نه دی د امر شوی.
صحیح ده، دا ښه پوښتنه ده. دې جواب زموږ ملمانه درته وایي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم. اجمن له کونه نه تاسو زحمت راکوم. سلامونه احترامات منه.
مهرباني.
والي شه منه دا په پښتنه ده چې د 2001 کال د دې خوا د بریکو د کونه د بریکو خاص د کاندي شو د متا ته کملاله چې دا بند ده مخالفتون له خوا خو هیڅ کله د دې په اعتبار باندې کوم اقدام نه شو دی خلاصول په دې باندې باندې
چې دوی ته بیا خلاصو ته پیل لري کنه بیا خلاص معلومات راځي. صحیح، ډېر مننه قسم په دې سړک دوی خبري وکړي، خو دا چې نیت لري چې دا سړک خلاص کیو کنه په دې به هم والي صاحب نظر سرګن کې. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي، ازادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاب در رحمان عرفان د فراویلا د بلبلک تور اسپانی استاد سره فاریک
کیل. سلامات اوسئ عرفان صاحب.
زما د محترم والي صاحب څخه دغه سوال دی چې تاسو په نورستان کې د داعش په نامه ډله سره د طالبانو سره همکار د سره نه سره آیا خارجي طالبان نورستان ته هم راتلی چې نه سره راتلی؟ آیا دا چې لاره سره د نورستان ته چې خارجي طالبان دي راسي د کوم د افغانستان طالبانو سره همکار سي که نه؟
صحیح، ډېره زیاته مننه هیله لرو چې د نورستان خپل اوسیدونکي به هم ټلیفون وکړي. تر اوسه پورې د نورستان یو څوک هم نه دی حاضر شوی چې ټلیفون راوکی، یا کېدای شي هم په ټلیفون کې وي نوبت به نور رسیږي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو. مهرباني کوي.
سلام علیکم.
بله صاحب، اورو لکم زینه خبري کوي.
زاب ستاره اخونزاده د بافلیس ولایت په مغرب د ولسوالۍ څخه په تماس کې.
مهرباني اخونزاده صاحب.
ما چې زوالي صاحب د دې وکیل صاحب خبرې واغی دی چې په نورستان کې باقاعدي نه دی څه وایي د سړکانو د سیاسي عامه په باره کې د داسې تعلیم په باره کې د امنیت په باره کې هېڅ کار نه دی څه وایي. په داخه دیا لس کال باقي هېڅ کار نه دی څه وایي. ولې دولت هلته توجه نه کوي؟ ولې نورستان د افغانستان خلک نه دي؟ دا که نو خپل د والي تاسو ولې دې پښنار نه کوي؟ مرکزي حکومت دې دې خلکو ته دا مظلوم خلک دونه په دا دی لا سکال کې هیڅ توجه نه دی سوی دې خلکو.
بله سپ، ډیره مننه. کور دی ودان چې د نورستان له خلکو سره هم خو خوشي لري. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي، ازادي رادیو. تاسو فکر کوم چې څوک څه یو ځای است ځکه مو غن اواز نه راځي. بل اوریدون کتاب نو بت ورکو، ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي. سلامات اوسئ لکم ځای خبري کوي.
بله
متاسفانه تاسو خبري نه کوي نو ستاسو आवाज راځي خبري مو خبريږي لطفا یو څه ژر
بیا سروان سلام دا غوړې
خیر بل اړوند کتاب نوبات ورکو مهرباني ازادي رادیو بیا به ورشو ملمنو ته د به ورسته اړوند کوي نو اړوند کتاب ورسته نوبات ورکو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زه خبري کوي
رحم الله مقدس هم به لمنده مې ته خبر
مقدس مهرباني
مردا ولې تاسو خدای پښتنه ده چې په نورستان ولایت کې د دوه زیات نامنی ده د ایوانی مادل معرفت سبب کې معنا د ازادي راډیو سره خبره شریک کړي د لوړ مشران سره ولې خبره شریک کړي د مطبوعات سره شریک کړي ولې نور خدمات نه کوي دا کا ته وایي
bale dai هم یو طریقه ده رسنۍ د همدې لپاره دي چې د خلکو د چارواکو आवाज یو بل سره واوروي خیر پر هل ټول اوریدونکو مننه څو شی به ټلیفون مکوي چې تاسو د سرګندونو په اړه زموږ درانه ملمنه نظر سرګند کی یو اوریدونکو چې نو می سرګند نه کړ ویل وایي څه سبب دی چې په نورستان کې یو کیلومتر سړک نه دی پوښ شوی انجینر صاحب سعدالله د ولایتي شورا رئیس کته سي په دې اړه نظر سرګند کی ولې تر اوسه پورې په نورستان کې د سړکونو برخه ته توجه نه ده شوې ولې تیرو والیانو او چارواکو د مسلې ته توجه نه ده کړې
که سکیورټی زیات مننه د اورګن کې پښتنې قابل احترام دي ولې نه ډیر زیات قابل دي سوال دي دا موضوع چې موږ په نورستان کې د خپل والي سره تاسو سره کړه موضوع چې یو کیلومتر سړک تر په شکل موږ په نورستان کې نه لرو د دې سوال جواب په لاندې ټکو کې ویل شوی چې د نورستان ولایت ته چې د افغانستان یو د طبيعي خلا یو اساسي او عمده نقطه دی په نورستان په افغانستان کې او د سیاحینو لپاره یو اصلي چې خلک ورته تخفیف لپاره دلته راشي او عمده ځای دی ولې متاسفانه زموږ مرکزي حکومت خصوصا د فواجامي وزارت د وزیرانو بې توجهي او بې پروايي او په څنګ کې هغه چارواکي چې مخکې نه دلته مسؤلیتونه کې خپل مسؤلیتونه اخیستي وو دلته والی په صفات رئیس ما د فواجامي په صفات هغوی بې پروايي او بې توجهي له کړل دي چې موږ په نورستان کې یو کیلومتر سړک د خیر په شکل یو کیلومتر سړک نه مسافر شوی نه یو د دې علت عمده علت دا دی چې یو طرف نه خو د نورستان ولایت ته اکثر زموږ خصوصا رئیس جمهوران او په څنګ کې د وزارتونو وزیران نورستان ته دومره هغه څومره چې باید توجه شوی تر اوسه پورې نه ده کړې او په څنګ کې د دوی سره د ولایت مسؤلینو بې پروايي او بې ظرفیتي دي دلته د والي صاحب په خبره تقریبا دوه درې کلونه والیان زموږ تېر شوي دي ولې متاسفانه هغوی په زړو کې دومره درد د دې وطن د نورستان خلکو ولس سره نه وو چې دوی خپله دغه زموږ مرکزی سرک لپاره چې هغه د زمونږ رسان حیاتي نو سرک د زمونږ رسان د ترخې لپاره او اقتصاد لپاره یو عمده مهم مسله دی د دې توجه کړی وای او سم فکر کوم ما خپل دا موضوع والي سره مشارک کړی والي سم په دې کې جریان کړي حتی ډیر زیات کوشش کوي چې دا موضوع د دې تعقیب کړي او دا موضوع فکر کوم والي صاحب د جاپان د سفیر سره هم دا د هندستان سفیر سره دا موضوع مطرح کړی ده زموږ مشکل چې مرکزی سړک موږ خیر نه لرو او د دې په څنګ کې زموږ د نورستان مرکز ته چې کوم سره غځېدلې دي اکثر مالونه چې رسېږي دلته ټول ځای کېږي خصوصا دا میوې چې ډېر زیات دوام نه کوي دلته چې ورسېږي په دوه چنه درې چنه بیې باندې خلکو ته په دغه خرڅېږي خلکو ته په خلکو باندې دا یو تر اقتصادي مشکلات خلکو باندې راولي او بل طرف ته زموږ هغه مالونه چې امکانات هغه مواد چې زموږ دکاندارانو او زموږ قراردادیان راوړي هغه هم بې کیفیت درته رسېږي او دغه مشکل دپاره زه فکر کوم زموږ د وزارت فواجامي وزیران تېر وزیر او اوس زموږ تمه ده چې دا اوسنی وزیر په دې کې ډېر زیات جدي توجه وکړي او دا زموږ د نورستان ستونې فقرات دي دا زموږ مرکزي سرک چې دا خیر شي زمونږ والد صاحب محترم هم په دې کې جریان کې دي فکر کوم اوس چې ورغلی و کابل کې کابل ته شتلی و دا موضوع په حساب باندې ډېر زیات ګرځېدلې دي کوشش کړی دی خدای وکړي چې دا موضوع ته دغه مشکل د پاتې کې کېږو او دې لپاره دا زمونږ مرکزي چارواکي خصوصا د فعالیتي وزیر په دې کې ډېر زیات توجه وکړي او همدغه
سلامت اوسئ کور ودان انجینیر صاحب
ډېر زیات جدي
سلامت اوسئ انجینر صاحب سعدالله سلامت اوسئ بیا هم نوبت درکو نوراغا نورستانی لیکري وای په نورستان کې تیرو والیانو دغه ولایت ته خدمت نه دی کړی نیازی له لغمان لیکلی دی وای د نورستان په ولایت نه لغمان ته طالبان اوړي او د لغمان امنیت خرابوي والی صاحب د مخکنی اوریدونکو اجمل چې له کونړ څخه ټلیفون کړی و هغه ویل چې د کونړ د بریکوټ سړک د خلاصولو لپاره څه اقدام لري آیا اراده لري او آیا وعده ورکول شي چې کله به دا سړک پرانستل شي نو دا مسله هم له امنیت سره ارتباط لري د امنیت په ارتباط هم کوي چې په نورستان کې وضعیت څنګه دی ځکه چې یو اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې آیا په نورستان کې هم داعش شته او کنه شته هم د رازی د بهرنیو طالبانو په ارتباط پوښتنه درلوده
د اجمل رور جواب کې به و ایم چې نیت څه چې مونږ عزم او اراده لرو چې دا سړک به خامخا خلاصو او د دې لپاره مې څو نشستونه په کابل کې مرکزی مقامات امنیتي مقامات سره لرل او ان شاء الله حتی شورا امنیت دې باندې فیصله هم کړې ده چې باید دې ته اماده ونیول شي او دا لاره باید د عملیاتو له لارې خلاص شي او د غورو چې د داعش او د دغو په مورید کې تاسو شکر د داعش کوم رسمي فعالیت تر اوسه پورې نورستان کې نه دی ترسره شوی د طالبانو حضور د تشته دی کله کله ورسره خارجي طالبان هم د دولت د منافعو په خلاف جنگي دوکې همکاري کوي او غورو چې د فکر کوم د کندهار نه زنګوالي واخونځه شي ول چې نورستان ته ولې کار نه کیږي یا د افغانستان خلک نه دي د افغانستان خلک دي او موږ په همدې لټه کې یو د یو کال سره د دې چې یو ډېر بحراني کال او سیاسي لحاظ نه هم او د اقتصادي لحاظ نه هم بیا هم د خدای په فضل باندې د یو چې ریو حد پورې د نورستان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړو امنیتی مشکلات تاسو ته معلومه ده چې د پخوا به تقریبا هر میاشت کې په نورستان کې د یو ډېر لوی جدي امنیتي پېښې په مورد کې تاسو خبر لرل په دې یو کال کې موږ وضعیت امنیتي تر ډېره بریده ښه شوې ده او قانې پرې نه یو لا نور هم د ښه کولو په اراده کې یو په دې نږدې ورځو کې به واورئ چې د امنیت په باره کې یو لړ نور تدابیر مو نیولي او نور کارونه به مو ترسره کړي وي انشاءالله په مجموع کې په نورستان کې چې کوم د سړکونو په بخش کې ستونزې دي زما ډېر زیات لوی اولویت د نورستان د سړک په بخش کې دی چې باید د نورستان ټول ولسوالۍ د سړک د لارې بل سره وصل شي د مرکز سره وصل شي چې بدبختانه تر اوسه پورې موږ پرته د واما ولسوالۍ نه یو ولسوالۍ مو هم د مرکز سره د سړک د لارې وصل نه دي او د خوشبختی خبره ده چې بودیجه مو ورته پیدا کړې د بعض سړکونو لپاره د نورستان درې غربي ولسوالۍ د مرکز او د واما ولسوالۍ سره نښلوونکي سړک چې هغه ته موږ د کوردر او ټین سړک وایو دا وی د لپاره مو بودیجه مو هم پیدا کړې سروي او ډیزاین هم تکمیل دي صرف تاسو ته معلومه ده چې د قراردادونو د ارزیابي په خاطر باندې نوي قراردادونه ځنډول شوي دي صرف منتظر یو چې دا قرارداد یو شي ان شاء الله دا به شپږ دېرش کیلومتره سړک وي په دې باندې به غربي نورستان د مرکزي نورستان سره وصل شي او هم به مرکزي نورستان تقریبا کابل ته حدودا اتیا او تر سل کیلومترو پورې لنډه شي همداسې موږ د نورستان د وایګل ولسوالۍ د مرکز سره د نښلولو لپاره هم بودیجه مو پیدا کړې د بانک جهاني لخوا نه بودې پروژې تمویل کېږي سروي او ډیزاین تکمیل دی څنګه چې مخکې مې وویل قراردادونه یې ځنډول شوي دي صرف منتظر یو چې قرارداد یې ترسره شي او دا کار عملا پیل شي همدارنګه د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ برګمتال او کامدیش د داخل د نورستان نه د مرکز سره د وصلولو په خاطر د یو دوست هیواد لخوا نه د هغې بودیجه برابر شوی ده او 15 کیلومتر سرک باندې به ان شاء الله کار پیل کیږي. هغه هم صرف د قراردادونو ته معطل ده. نو ان شاء الله موږ د سرکونو په بخش کې ډیر زیات توجه مو ده چې نورستان پوخ سرکونه ولري. دې کې څنګه چې مخکې رئیس د شورا ولایتي وویل، بعض جهتونو سره مو تماس نیولی او هغوی را سره وعدې کړي دي چې په نورستان کې د سرکونو د پخولو لپاره د افغانستان د حکومت سره به لازمه مرسته کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب سعدالله زموږ اوریدونکي عبدالواري همت له کندهار لیکلي دي چې وای آیا په نورستان کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت په کنټرول کې نه وي؟
تشکر دې زاد مننه محترم ورونه چې خندان دا کلی په ځای کې خپل لیکلي. مونږ په نورستان کې تر اوسه داسې ولسوالۍ چې هغه د دولت په لاس کې نه وي وویلی شو چې د مندل ولسوالۍ چې زمونږ په غربي نورستان کې موقعیت لري، هلته یو څه ستونزو او مشکلاتونو په وجه چې هلته زمونږ سرک وجود نه لري، سرک نه لته دې ولسوالۍ ته کوم ځای کې چې مونږ د مندل ولسوالۍ هغه مقر لرو. په دغه حساب باندې زمونږ د منډول ولسوالۍ فعلاً د دولت دا کې نه لري، هلته اکثر د هغې د منډول ولسوالۍ ولسوال او قمندان د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کښې هلته ځای ځای شوي دي. ټول پرسنلو سره د منډول کارونه هلته ترسره کوي. په دغه حساب باندې هم فکر کوم زمونږ دلته د ولایت له خوا نه ډېر زیات توجه په دې کې دي چې دا زمونږ سرک د منډولو د دواب سرک جوړ شي. په دغه سره زمونږ هغه په امنیتي ځواکونه چې کوم ضرورت دی هغو ته چې هلته به کلي وي، په دغه حساب باندې که چېرته زمونږ سرک د منډولو د دواب سرک وصل شي دواب منډول سره د سرک په واسطه، امکان لري زمونږ دغه ولسوالۍ بېرته هلته فعال شي او ټول پرسنل ته ځای په ځای شي د ولسوالۍ مربوطه. تر اوس وخت کې فعلاً لپاره زمونږ د منډول ولسوالۍ داسې هم نه شو ویلی چې ټول د طالبانو په تسلط کښې دي، ولې د بعضو ستونزو په خاطر دا بعضو ستونزو په مشکلاتو په خاطر زمونږ د منډول ولسوالۍ کارمندان کارکوونکي ټول پرسنل د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کښې هلته نه ځي او هلته خپلو کارونو پر مخ وړي. نور ټول
انجینر صاحب کوم فکر وي کوم یاد وي یو کال ولسوالۍ تحدید بله یو کال یو دوه کاله مخکې به د نورستان په ځینو ولسوالیو خصوصا کامدیش او برګمټال خصوصا په برګمټال باندې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې پراخې حملې کولې، د دغو ولسوالیو د نیولو هڅې کولې.
موضوع ته راځم، زمونږ دغه د منډول ولسوالۍ کولی شو دغه موضوع چې ورور پوښتنې ته ځواب کړي، دغه ولسوالۍ منډول زمونږ یو څه هلته ولسوالۍ فعال نه دي، ټول ولسوالۍ محدود پرسنل دواب کښې مېشت دي. همدا د برګمټال او د کامدیش موضوع چې زمونږ د برګمټال او کامدیش مواصلاتي لاره د طالبانو په واسطه هلته د تبدیلونو په خاطر بند لاره تړل شوې، د دولتي مسؤولینو په مقابل کښې د دولتي مسؤولینو تګ راتګ نه شي کولی، همدغه عمده مشکل دي. او په څنګ کښې زمونږ د منډول او د کامدیش ولسوالۍ سرحد پاکستان سره دي، اخوا غاړې نه دا خو ټول افغانستان وروسته معلوم دي چې اخواړې نه ټول حرکتونه ټول فعالیتونه ټول هغه کارونه چې د افغانستان په نقص کښې دي او د زمونږ امنیت په خرابولو دپاره دا کوي اخوا نه را ځي. دغه حساب باندې زمونږ تقریبا 170 کیلومتره شاوخوا زمونږ پاکستان سره د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ سرحد لري، همدغه سرحد کښې زمونږ سرحدي ځواکونه شتون نه لري. هلته یو څه ټولۍ د اردو دي، دا نور څه امنیتي پرسنل دومره زیات نه لرو. همدغه مشکل دی چې مونږ په برګمټال کښې هم ډېر زیات امنیتي تحدیدونه لرو، په کامدیش کښې هم لرو. دغه د ولسوالۍ مقر شاوخوا تقریبا 2 کیلومتره د حکومت په ولکه کښې دي او اکثر بعضې خصوصا د کامدیش اکثر منطقې د طالبانو په لاس کښې دي، همدا د برګمټال یو څو کلي د طالبانو په لاس کښې دي. د ولسوالۍ مقر او د ولسوالۍ دغه دو د حکومت په لاس کې دی.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه انجینر صاحب سعد الله. زموږ یو بل اوریدونکي احسان الله قلمیار لیکلی وای د نورستان لاسي صنعت ډېر د توجه وړ دی او ښه اقتصادي ارزښت لرلی شي. بل اوریدونکي روح الله صافي لیکلی دی وای نورستان له بیلابیلو رنګونو برخمن دی، دا ولایت مختلف ژبې لري که والی صاحب او یا هم د ولایتي شورا رئیس د نورستان د ژبو او صنعت لاسي صنعت په اړه معلومات راکړي. والی صاحب، په نورستان کې څو ژبې ویل کیږي او بیا دا خلک د یو بل په ژبه څومره پوهیږي؟
نورستان کې په عمده ډول تقریبا 5 ژبې دي چې د ټولو ته نورستاني ژبه ویل کیږي، خو په خپل داخل کې بیا هغه ژبې یو بل سره تفاوت لري. بعضې ژبې داسې دي چې د نورستان نور برخه ورباندې پوهېدلې هم نشي، لکه پارون چې خپل د نورستان مرکز دی، د پارون د خلکو ژبه د نورستان د نور خلکو ژبو سره تر یو حده پورې تفاوت لري. او د نورستان کې د پارونی ژبې نه علاوه څلور ژبې نور دي، خو دا خلک تقریبا تر یو حده پورې افهام او تفهیم خپل منځ کې کوی شي. او لاسي صنعت په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان د تر یو سلو دیش کال مخکې پورې د ټول نړۍ څخه جلا و او د نړۍ سره رابطه نه و. دوی په خپل داخل کې تقریبا د څو محصور حالت کې و، نو هغوی په هر بخش کې خپل لاسي صنایع لرل، د پخلنځی نه ونیسه تر جنګي وسایلو پورې، تر د لباس وسایلو پورې، دا ټول خپل داخلي صنعتونه و او لاسي صنعت و چې دا یو ډېر غني صنعت و په نورستان کې، چې بدبختانه د نړۍ سره د وسلېدو په دغه کې دغه صنایع لاسي اکثر یا له منځه تللې دي یا د له منځه تلو په حالت کې دي. او موږ کوشش کوو چې د بعضې مربوطو اداراتو په مرسته دغه لاسي صنایعو ته په نورستان کې وده ورکړو. بعضې صنایع خو بالکل له منځه تللې دي او بعضې صنایع چې لاشته دي د هغې د ودې لپاره کوشش کوو چې مختلفو ارګانونو نه هم مادي او هم تخنیکي مرسته ترلاسه.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. یو مسله بلم در چې دی نورستان په کورونو کې چې حسین لرګو چې جوړول او په یو کورونو کې بعد کندن کاری و او حکاکی نه استفاده کیدله، آیا دغه کورونه اوس هم شته او کنه دی لمزه تک په حال کې دی؟
تاسو معلومه ده چې په افغانستان باندې په دې تیرو دریو لسیزو کې چې کومه جګړه تحمیل شوې، په دې کې د نورو بخشونو د زیان تر څنګ خلکو د اقتصادي مجبوریتونو له امله هغه کورونو کې چې هغه حکاکي شوي شیانو هغه اکثر د پاکستان په تاجرانو باندې پلورلي وو چې د طالبانو په وخت کې به زیات تګ راتګ کوو، نو اکثرو خلکو هغه حکاکي شوي شیان پلورلي دي. خو ولې بیا هم د نورستان په کورونو کې هغه پخوانی آثار چې ډېر یو ښه هغوی هلته نقش او حکاکي کړی وو په لرګو باندې، هغه بیا هم د نورستان په اکثرو کلو کې په کورونو کې لیدل کیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. والی صاحب، که دې وروستیو خبرو په توګه ځکه چې د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی، د نورستان خلکو ته د څه زیری لري، څه پیغام لري چې څه به ورته وکړي د نورستان ولایت ته؟ تاسو دې روغتون خبره وکړه، دا یو زیری و چې ژر جوړیږي. د سړکونو په برخه کې، د معارف په برخه کې، آیا کوم داسې پلان لري چې ژر عملي کیدونکی وي؟
د معرفت برخه کې مې درته وویل چې موږ د دارالعلوم او دارالمعلمین او د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ د لپاره د ودانۍ چارې پیل کړې دي او تقریبا اوسط ډول باندې ټول 50% کارونه مخته تللي دي. او د روغتون مې درته وویل چې په دې اونۍ کې انشاءالله افتتاح کوو او دا یو ډېر مجهز روغتون به وي. په نورستان کې چې د نورستان د خلکو د شاهد او شدون کوشتون دی ان شاء الله تر روپیه برخه کې حل کی. د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې د امنیت لمنه نور هم پراخ کړو. یو کال مخکې داسې حالات وو چې د نورستان مرکز ته به هیڅوک تګ راتګ به هیڅ مامور نشو کولی. د الله په فضل اوس دغه لاره پرانستل شوې او مرکز ته تګ راتګ د دولتي چارواکي د والي نه ونیسه تر عادي مامور پورې ټول زمینی کوي. همدارنګ مونږ بعضو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې یو څه ستونزې امنیتي لرو. کوشش کوو چې دغه د امنیت ساحه نور هم پراخ کړو او تر کلو پورې وغځوو. د موندول ولسوالۍ لپاره مونږ لوجستیکي امکانات.
ډېر مننه والی صاحب. ډېر مننه د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب سعدالله چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې زموږ میلمانو هم اشاره د خبرونه په پیل کې وکړه، نن د روژې د مبارک میاشتې دوهمه ورځ ده. زموږ همکار اجمل تورمن له دینی عالم ښاغلی احمد الله مرشد صافی سره د دې میاشتې فضایلو په اړه مرکه کړې ده. مرکه واوري.
الله جل وعلا شانه د مقدس کتاب د سرګندونو مطابق دغه مبارکه میاشت د روجی د قران میاشته، او د دې مبارکه میاشت هغه درست پیغام هم ده چې تاسو د دغه کتاب د زده کړې د پاره او د دغه کتاب د عملی کولو د پاره داسې کمر بسته ودرېږي، حتی او لګا او تند او ټول مشکلات په سر واخلی، خو د الله دغه کتاب خپل کی. او دغه د الله کتاب د یو انسان چې هغه واقعا د ټول مخلوقاتو په سر کې د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې عملی او پیاده شو، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه مبارک میاش کې ډیر زیات اظهار د خوښۍ وکاو او ډیر بزیات خوشاله، ځکه حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به په دغه مبارک میاش کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله کتاب تکرارو، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلی او خیسته لحظات د زندګی همغه چې جبرائیل به ترڅنګ ناستو، او همیشه به دا وختل چې جبرائیل ته زمون خاله رازه. او د مبارک میاشت رمضان په داخل کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخاوت کو، حتی په حدیث کې داغه تشبیه کیږي داغه خور باد او شمال سره چې هغه په ټولو ونو او په ټولو کورونو انسانانو باندې وشان لګیږي. نو دا ډیر عزتمند او د کرم او د برکت ډک میاشته، او د الله جل وعلا شانو د غستر پیغام پکې راغلی دی. بل دا د تغییر میاشته، د اخلاقیاتو د تغییر میاشت دی کې د غورز چې موږ او تاسو په خوراکونو باندې او په ساتیرو باندې او په نورو کارونو باندې مصرفو، دا کاملا تغییر خوري ولګې تا او تند تا، او هغه شپه چې ټوله شپه موږ شوګیره موږ په خوب باندې تیرو، هغه تغییر خوري، هغه د عبادت د پاره د سحور.
مولوی صاحب، روژه په کومو کسانو باندې فرض ګرځول شوې ده؟
یو خو روزه زن خلکو ته اسی یو ډیر یو سخت عمل ګرځیدل دی. خو د قران عظیم شان کله چې هغه رکوع چې کوم کې رمضان مبارک ته شوی ده، الته وسړی وګوري د رمضان مبارک په ډیر آسانو طریقو باندې انسانانو ته معرفي شول. خدا ورته وای چې دا د کال په نسبت باندې څو ورځې دي، ان چې کله کال په نسبت باندې راوخلی چې یو لس میاشتې موږ او تاسو خوراک او دا سر ډیر شو زی. دویمه خبره پکې دا ده چې دا روزه ځان لپاره موږ او تاسو نه ده، دا په ټولو امتونو باندې فرض و. د انسانيت د سي امت نه دي تیر شوی چې هغه د آسماني وحي سره ارتباط ولري او هغه د روزه ونه لري، بلکې هغه روزه لرله او د ټولو بروزه نیولا. بل پکې دا خبره مراد ده چې د انساني ضرورت پکې نظر لاندې نیول شوی دی. که څوک مریض وي او د هغه مرض د دې قابل وي چې هغه ډاکټر توصيه کوي په دې باندې چې دی باید روزه ونه نیسي، او دا روزه د د امراضو د رشد سبب ګرځي، نو دغه مریض کولی شي روزه وخوري. همدارنګه سړی مسافر دی، د کور نه وتلی دی، اگر چې په راحت باندې په استراحت باندې سفر کوي، ډیر په آرام سفر کوي، هیڅ حد ته تیاری کې سفر کوي، وي مشکلات هم نه لري، خو دا سفر په خپل ذات کې مشکل او مشکل عمل دی. انسان دی یو تنشن او دی یو تنګلتیا سره مخامخ په خپل نو دی کولی شي. البته دا خبر به هم تکراروم چې دغه مریض او دغه کم کس چې دغه مسافر دی او د سفر په حالت کې روزه وخوړل یا د مریض د صحت په حالت کې د کوټه دراګرځیدلو په حالت کې به د حتمان دغه روزه نیسی، او یا فرزن حامله خزه ده، هغه د حمل په حالت کې ده، او هغه دغه حمل د دغه روزې نه متضرره کیږي، نو په دغه حالت کې د روزه خوړل شي. مرزعه او تیور کون کې مور هم چې هغه دغه شدی متضرره کیږي، هغه طفل تک دشرم
آیا په روژه کې د نه خوړلو او نسکلو ترڅنګ نور ځینې مسائل هم شته چې روژه تی باید هغې ته پام وکړي؟
درسته خبره او درسته روزه هم دا ده چې روزه د امساک او د ځان د نیولو او د قابو کولو میاشت ده، د تغییر میاشت ده چې انسان د خپل ځان قابو کړي. انسان که نور هیڅ سرمایه ونه لري، دا د انسان آزاد انسان سرمایه ده او الله جل وعلا شانو دې د خپل سرمایه د لاس د سترګې د غوږ د جبې د ټولو پرابطه مسؤل ګڼل دی او دا باید د صحیح حفاظت او رعایت وکړي. لاس باید درست استفاده کړي، سترګې باید درست استفاده کړي او دا ټول حالتونه باید داسې استفاده کړي چې هغه واقعا د په خیر باندې تمام شي. اوس د روزي حالت دا واقعا فرق لري د نورو حالتونو سره. ما دا مخ که خبره بار تکرار کړی ده چې میاده چې کله خالی شي، نفسیات د انسان، خواهشات د انسان کنټرولېږي، د انسان دغه غرایز د محارکی او انسان درست حرکت کوي نسبت سره دې ته چې سړی د خپل معده او د خپل زړه د خواهش مطابق دا ډکه وساتي او دا د هغې مطابق استفاده کی. نو کله چې انسان ته دغه فرصت په لاس باندې ورځي، نو دغه فرصت نه درسته استفاده کول پکار دي. سړی به سترګې خپل مهار کی، خپل غوږونه مهار کی، خپل ژبه مهار کی او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام درسته توصیه ده. څوک چې دروغ نه پریدي او په دروغو عمل نه پریدي، چې دا بدترین د ټولو ګناهونو جرړه ده دروغ، دا دروغ سره ټول ګناهونه منځ ته راځي. ځکه یو سړی بلمازی کوي او دروغ ویلی شي، لکه څوک دینه پوښتنه چې مونږ دې کړی دی، وایي مونږ مې کړی دی، روژه دې نیولې ده، روژه مې نیولې ده، دغه دروغ د ټولو ګناهونو جرړه ده. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوشالحکیم و، هغه وایي چې څوک دروغ پر روژه